وروسته خبرونې لومړی مطلب ترازو. تر څلور میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خزینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو معاشونه نه دي اخیستي. د دې روغتیایي مرکزونو کارکونکو آزادۍ راډیو ته وویل که څه هم دوی هر ورځ وظیفې ته ځي او په روغتون کې د معتادینو درملنه کوي، خو بیا هم دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي او د دوی مرکزونه د خوړو او سونګ د موادو له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی میاشتې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو مرستندویو ټولنو د دې معاشونو ژمنه کړې وه، خو په دې دوو میاشتو کې بیا هم دا معاشونه نه دي ورکول سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له دوو میاشتو راهیسې د ناروغانو بستر کېدل دوه برابر ډیر سوي دي، ځکه د طالبان حکومت په ډله ییز ډول معتادین راټولوي او دې مرکزونو ته یې ورولي. خو د دې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي په تېر بیا د ښځینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي بیا دا شکایت کوي چې دوی له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. په دې اړه د معتادو ښځو او ماشومانو د سربستریز روغتون مشر ډاکټر شایستی حکیم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دوی کارکونکي په منظم ډول خپل وظیفو ته حاضریږي، خو معاشونه نه ورکول کیږي او د دوی روغتیایي مرکز له جدي ستونزو سره مخ دی.
کارمندان تقریبا 5 ماه مش خوده نگرفت.
زمو کارکونکو نږدې 15 میاشتې کیږي چې معاشونه نه دی اخیستي، خو بیا هم خپل وظیفو ته راځي او خپل مسؤلیت ادا کوي. زمو کارکونکي چې ډېر شي خزي نه دی خپل وظیفو ته راځي، خو د خدماتو په برخه کې لږ ستونزې لرو، ځکه چې قراردادیان موږ ته سبزیجات، لباس، تیل، د سوانګ مواد، درمل او داسې نور مواد نه راوړي. انده چې موږ هم د اوس د سوانګ مواد نه لرو.
موږ غوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو، خو د دې وزارت چارواکي زموږ د پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم خبرو ته حاضر نه سول. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د معتادینو 15 روغتیایي مرکزونه فعالیت کاوه چې یو برخه له ګشتې د امریکا متحده ایالتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې، ملګرو ملتونو او کولمبو پلان ورکاوه، خو اوس دا مرستې بندې سوي دي. په خو د معتادینو د درملنې مرکزونو لګښت افغانستان د پرمختیايي بودیجې له خوا ورکول کېده، خو په خوانی حکومت د 1400 شمسي کال په لومړۍ میاشت کې یو داسې طرحه چمتو کړې و چې لمخې به د دې مرکزونو معاشونه له عادي بودیجې څخه ورکول کېږي. خو اوس چې د طالبان حکومت راغلی، څرګنده نه ده چې د معتادینو د درملنې د کارکوونکو معاشونه او نور مالي لګښتونه به له کومې مالي سرچینې څخه ورکول کېږي. د معتادینو د درملنې یو مرکز کارکونکي مریم سمیمی وایي چې د معاشونو نه ورکول دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
څلور نیم میاشتې کېږي چې موږ معاشونه نه دي اخیستي، او له معاشونو پرته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې وظیفه اجرا کول ګران کار دی. ژمی ده او زموږ روغتون هم سوړ دی. همدا چې داسې هم پېښ شوي چې موږ له کوره بیا تر دفتره پورې د تګ راتګ کرایه هم نه لرو.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې سلګونه ډاکټران او نور پرسونل کار کوي. دوی په کال کې د 15,000 معتادینو درملنه کوي چې په 15,000 ورځو کې د هر معتاد درملنې لګښت 15,000 افغانۍ کیږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروین او نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف خبرې واورو.
د لنډمهاله استعمال له کبله دغه شخص د درد احساس کوي او رواني تکلیف ته پیدا کیږي، او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتی، فشار لوړی، همدارنګه د وینې په جریان کې ګډوډي منترځي، ناپاکه وینه پکې زیاتیږي. دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده دې کې مختلف امراض منترځي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو دلته د مختلفو بکټیریاو لپاره یو زمینه یو میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدای شي چې طبي یا درې رنګ دا مرض منتره شي، یا مثلا هپاتایټس منتره شي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وي دا پکې منځ راتلی شي. نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، کمې پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډه استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډه استعمال شي، تور زیړی او زیړ زیړی او سپین زیړی ښه د انتقال یا ترانزیت لارې ان همدغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډس هم منځ راځي. اکثره عامله ښځې چې موږ سره مخامخ شوي، نو دوی بې وخته ماشوم زیږول پکې منځ راځي. دې نه علاوه ماشومان چې کله د دغه روږدې ښځو نه میندونه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
آیا آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د نیمروز او خوست ولایتونو د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت چارواکي وایي چې د معتادینو په همکارۍ یوازې په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو نږدې 40 خرڅونکي پیژندلې او نیولې دي. د دې ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د خرڅونکو ترڅنګ د نشه یي موادو هغه لوی قاچاقونکي هم ونیسي چې د نشه یي موادو کاروبار کوي او افغانستان ته هغه کیمیاوي مواد راوړي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې د افغانستان د 40 ولایتونو لپاره د امنی قمندانۍ په چوکاټ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیران ټاکلې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې معینت نوی ټاکل شوی مدیرانو ته امر کړی چې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو لپاره د اقدام وکړي، خو په دې نوی امر کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید موضوع ته اشاره نه ده شوې. په ورته وخت کې د معتادینو راټولولو په لړ کې د طالبانو حکومت په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي هم نیولې دي. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته ویل چې دوی په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو 10 داسې خرڅونکي نیولې چې په جرمی پیښو کې هم لاس درلود.
چارشتي ګرینګي تاریخي شوشه ده او باندې نو موږ چې دوی چړي او سره د چړي غلای په چړو غوړو چې پر دا پیغام خو به ټول نه ګوز او لست مردا پیغام دی چې موږ سره په دغه دغه کې هم کار سره وکړي موږ دې هم کار دې ډیر ضرورت لري.
د طالبانو تر حکومت مخکې چې به درې میاشتنی راپورونه خپرېدل، په هر راپور کې به د نږدې سلو قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کېدلو خبر ورکول کېده. خو اوس چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې تیرې شوي، د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. د خوست د امنیه قمندانۍ جنایي مدیر مولوي محمد صابر صابري له نشه یي موادو سره د مبارزې په لړ کې د خپلو تازه فعالیتونو په برخه کې د خلکو همکاري ډیره مهمه ګڼي.
په دوی کې نه کسان هغه کسان دي چې هغه د نشه یي توکو پلورونکي دي او اکثر دا شی دي چې مونږ د نورو نشه یانو د لارې نه د نشه یي توکو د خرڅولو پر مهال باندې لاس په لاس باندې نیولې دي.
ولسی خلک د نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو په اړه د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، خو د دې ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت نشه یي موادو تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزې ته هم پاملرنه ډیره کړي ترڅو بازار ته د نشه یي موادو وړاندې کېدل لږ شي. د نیمروز ولایت دوه اوسیدونکو رستم عمران او عبدالخالق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دغه سي اقداماتو ملاتړ کوو او ستایو تر به ترشا ولاړو. لا هم ضرورت دی چې د مخدرات توکو سره مبارزه وسی ځکه چې د هیواد پرمختګ مخه چینه ول کیږي. هغه دغه مخدرات توک دي چې په هیواد کې فساد هم ډیریږي ځکه چې غلا ته لاره واریږي.
اسلامی امارات څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه خلکو مخه ونیسي چې د نشه یي بوټو کښت کوي، نشه یي مواد جوړوي او قاچاق کوي چې په راتلونکي کې زموږ ماشومان او زلمیان په نشه یي مواد وخت نسی.
د طالبانو حکومت د ولایتونو په کچه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په داسې حال کې تازه اقدامات کوي چې په دې وروستیو کې نړیوالی ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د نشه یي موادو د منظم پروګرام د نشتوالي له امله انتقاد کړی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې په غنغونه کې نشه کول شاوخوا رو خلک هم معتادوي او لدی لارې په ټولنه کې د اعتیاد لمن پراخیږي. دا چې د نشه یي موادو کارول شاوخوا خلکو ته نور کوم زیانونه لري، په غنغونه کې نشه کول څنګه د روغ خلکو د اعتیاد لامل ګرځي، او د عامو خلکو په مخ کې نشه کول د معتاد کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسوي، په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي.
په مجموع کې نشه کول خو خبره نه ده، باید نشه نه خلک لري وساتي. په عام محضر کې په اجتماع کې په عام ټولنه کې د نشه کول بدترین ده. کله چې د نشه کې په اول قدم کې ځای انتخاب ده، د ځای انتخاب په دې معنی چې خپله خو ضرر ورته رسېدلی دی، خپل ژوند تباه کړی دی، نورو ژوند ته باید متوجه وسي. مثلا په عام مازر کې څه فامیلي سي، خپل خپلوان یي، څه اجتماعي دینه باید یو چیرته پټ استفاده وکړي، او نه هغه د استعمال هغه کوم محصولات چې دي، مثلا هغه دودې چې ده، نورو ته باید د ضرر ونه رسېږي او یو مسؤون ځای کې.
د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د نشه یي موادو کارول شاوخوا خلکو ته کوم زیانونه لري؟
دو درې زیانونه لري. یو هغه جسمي زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسېږي. مثلا تنفس د لارې نه، کله چې دغه هوا تنفس کې په هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي دکې ګډیږي، کله دغه بل شخص چې تنفس کې غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدر ده. ترویج د مواد مخدر په دې معنا چې خلک تشویقیږي، خصوصا ماشومان، خصوصا هغه کسان چې فکري پوخوالی ته نه رسېدلی. طبي نگهبان ماشومان غواړي چې هر شی تجربه وکړي. کله چې ماشوم دا ویني یا بل روغ سړی چې دا مواد استفاده کوي، نو ده ته یو انګیزه ایجادیږي. دا انګیزه باعث دی کې د پاینده کې په یو ډېر کم دعوت سره دا مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده. ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي، نو دغه لوازم محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه زرورق یا مثلا هغه نور ګوګردي یو محیط کشفوي. کله چې یو ګرد غبار شي، دا چې داسې ووهي ټول محیط ته پخشي.
ځینې خلک په خپلو کورونو کې د خپلو ماشومانو په مخ کې نشه کوي. دا کار د ماشومانو روغتیا ته څومره ګواښ دی؟
دا خو نه تنه چې دا نشه کوي، دا د فامیل لپاره بم د انفجار دوه نقصونه لري ډېر عمده. مستقیم نقص په دې کې کله چې دا استفاده کوي، چون دلته هوا بندې خصوصا په ژمی کې چې دروازې یې تړلې وي، تبادله د هوا نه وي. کله چې دا تنفس کوي، د تنفس محصولات او د کوم چې هوا ته دودیږي دغه اتاق کې، دا ټول د اولادونه اعضا د فامیل د اخلي چې اخلي، دا غیر مستقیم دوی ته ډېر زیانونه رسېږي. بل هغه ایجاد یو انګیزه ده خپل فامیل ته. نو دا تربیه چې ده، 80% د مور او پلار هغه اعمالو ته ګوري، کردار ته ګوري، هغه حرکاتو ته ګوري. یو متل دی، د مشر لار د کشر پول.
ځینې خلک باور لري چې د خلکو په مخ کې نشه کول شاوخوا روغ کسان هم ورسره معتاد کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د ډېر دقیق خبره کړي. خپل مواد چې ده، اولین شی ده چې په هوا کې پخشي، خصوصا په اوړی کې چې ګرمي، هلته د قابلیت د نفوذ په هوا کې د مخدره موادو ډېر سری ده. نو دې لپاره کله چې د مواد استفاده کوي، نو د هوا کې پخشیږي. د کله چې هوا کې منتشر شو، پخ شو، بل د تنفس د لارې نه داخلي، دغه پخ شوی مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخلیږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. معتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي، د هغه لږ شانته کم، ولې چې غیر مستقیم راځي هغه ته زیانونه رسېږي. دا بیخي معقول خبره ده.
اوس ځینې مواد داسې دي چې هغه په هوا کې نه خپرېږي، لکه مثلا د شرابو چخل دي، لکه مثلا تصدیقي مواد دي سړی استعمالوي، یا ټابلیټ کا ګولۍ دي، یا ځینې نور شیان دي. آیا دغه هم په عام محضر کې یا په عام ځای کې د دغو استعمال هم زیان لري؟
یو هغه مستقیم زیانونه دي او غیر مستقیم زیانونه دي. که مستقیم په هوا کې پخش نشي، نو هغه پچکاري کوي. کله چې دا کور ته ځي، ایته په وینه کې مخدره مواد ده. نو مخدره مواد د جد د لارې نه، د تنفس د لارې، د هر تنفس چې کوي دا پخشي په هوا کې. نو په دې اساس باندې څه زرقي، څه دودي، څه ارقم چې د تنفس د لارې نه پخشيږي، په زمین کې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
که یو معتاد د عامو خلکو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسولی شي؟
په افغانستان کې دا یو استګما ده، سکلې، او دا یو لکه د ننګ ده د خلکو منځ کې. هر هغه اعمال، هر هغه رفتارونه، هر هغه کردارونه چې خلاف د یو فرهنګ دی او جمعي، هغه استګما ده. فرض مثال کله چې نفر مواد استفاده کوي د مجرم نه مغزيات بسترګه هغه ته ګوري چې د سترګه ورته ګوري دا نفر شخصیت ته ډیر ځانګړي اته فامیل د تقارب وته نه د فامیل منی نه بلار منی نه مور منی نه اجتماع منی او ډیر جدي منځوي کی مثلا هغه کلی کې چې نفر مواد وهي هغه کلی ته په بد سترګه ګوري هغه روح خلک وته وي تاسو په کلی کې دغه څه نفر ده یو چیرته یو مال مرګ شي یو جوړه بوټانې مسجد کې ورشي زیارت دروازه ټک ټک وهي وي تاسو کلی کې وغل ده تاسو اتمن غلا کړه نو دې لپاره دا اعتبار هم شخص لپاره ده هم دې د فامیل د شخص لپاره ده هم په ټولنه کې محوته خپلوان خپلوان یې غوته یو لکه د ننګ ده
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوه دا ایروین چا کوئی
تا چه غالی چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نموتا دیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادۍ راډیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو امید وایي چې تر نشي مخکې په جلال آباد ښار کې رکشه چلوله او ښه گزاره کېدل خو کله چې لناوړه انډیوالانو سره یو ځای سو له هغوی سره په نشو اخته او کاروبار ځینې پاتې سو امید زیاتوي چې اوس یې کورنۍ د نشو له امله کورته نور پرېږدي دا چې امید د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله امید راته ووایي
ټیکسی می چلاو ننګرهار ښار کې ژوند مخ برابر د ورځې شکر زره په 1500 دا پاتې کېدو راته لاړم چیرته وظیفه مې واغښته په وظیفه کې همداسې نشو باندې رالو ورو نشی شو یعنی نادانی نه ناپوهي نه هلمند کې مې وظیفه وه د رئی لشکرګاه کې هلته موږ 12 کسان وو همدغه نشیان پکې وو پخوا صاحب پوه نه شو په ځان ناپوهي کې نشی شوم یعنی بد خلکو سره سرم شو سرګټ به موالی او سور د دې خوا خوا اتاق کې هلکانو سره به ما هلکان چې وظیفې ته ولاړ ور ما نه وخت کې بدلې کنه دا خماري را باندې راتلو بل الک ته مې وویل واله که زه خدا ما سته به ما نیسي هغه نیسي وای ته خو نه شي شوی ته ورور 12 کسانو سره کې نه 12 کسانو سره دې دې ټوله شپه اتاق کې نشه کې همدغه اتاق کې هم سیاب نه شي شیشه مسکله ده سیاب هیروین مسکله ده تاریاګ مسکلی دی دا ژوند موږ ناغشت او نور نه مړ کې ثابتونه ژوند کې یعنی ما دوه نو ژوند کړه د فزان پیسې نه سره ما ژوند کړه کله خبر شو هغه دی اته بیچاره پلان می زوب شو او ال چې یعنی زوی موږ د لاس اور کو بیا دا غین نور ورونه مې مو کشرانو یعنی تړلې مواله مې زنجیر راکه شو ولا ده د سې یو نشه ده نابوت نشه ده انسان نابوت کوي ما نه کشر واده کړی ده ما نه ده کړی فدې چې بدبخت یم بدبخت سړی ته څوک خپل لور ورکي زه چې دې نه د علمن نه کله لاړم ما سره پیسې ډېرې وي ما ځان ته رکشا واغښته ما ته خپل ژوند برابر کړم ما غلطه رکشاوانی به مې کوو 1500 جبری د کور د خوانه په ما کې خودل شه چې مونږ ته د ورځې 1500 هغه وخت مور پلار به مې نه پوهېدو چې دا نه شي دی او نور څه چې به پاتې کېدی 300 400 نه شي ته به مور کوو کله چې پوه شو اعتماد لاړو د لاسه رکشه ما خرڅ نه کوو رکشه کورنۍ زما خرڅ کوو ویل چې یا دا شی به خوشې کې یا به ورورې دغلته پروت به خوښه د درجې نه چې کې ځان ته وکړ نور لاره نه وو مجبور ورورې ستا مال ویسه د هغې مال ویسه دغه کارونه به و نو خدای دې عفو کړي نور نشوي سړی ورورې پنچ شی برک نه نیسي کله چې ورور خماري درجې نه چې وړیم دي نور خدای ګناهګار استو مواد یو نواله په بل خرج کاوه د بل نواله خپل وسکه د همدغه کاروبار نو سو په ما اعتماد نه کوي د نن ورو ژوند تیری خاطره چي ده خپل خپلوان کله گاوند ته اتا ما کور خوشي کړي وو د همدغه عمل له خاطره
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د امید په نوم یو معتاد د اعتیاد لامل مجرد پاتسو
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د تعمیرونو ډیر تکړه رنگمال دی. دی د یو کور رنگبالي په اجاره نیسي او ډیر خوشاله وي چې ډیرې پیسې به وګټي. د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي، خو د کور خاوند ناڅاپه اسلم له کاره شړي او کار یې بل رنگمال ته په اجاره ورکوي. دا چې د کور خاوند اسلم ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پیښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی، دلته پر دې چوکۍ کینه، پام کو چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کینم. بابا څنګه شو رنگ مالی ترکو مازه ورسیده؟
دې میلمانو کوټه رنگ شو، نن دا کوټه هم خلاصیږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره.
کاکا تر ډیر شناختره تخکاری لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوښم
زویا، ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه. بابا تم عجیبه کارونه کې.
ولې بچیا، څه خبره ده؟
د رنگمال ما وپیژند، د پوډری دی پوډری.
بچیا پوډر یې موږ څه کوو، زموږ خو رنگمالی په کار ده او دی ډیر ښه رنگمال دی.
بابا ته ډک کور وګوره او ستا د پوډری رنگمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بیا چیرې پیدا کوو؟
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې هسې جواب کا، رنگمالان خو لږ نه دي، بل به راولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کې، ته ولاړ شه بل رنگمال راواله.
اسلام ہے څنګه ورته چې بستر دې پښواړه ولا، خدای دې خیر کی چیرې دي؟
بس نو دا دې سپېژوان نشم تیرا ولای.
والک څنګه ورته ک پوټر نه لري، راشمانن څو پړې پیدا کړې دي، یو دم وای چې قدم دې سمشي.
بس نو دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
وسره ته خبره ده تو خو ملک پوکه کنه،
نن دې غم لړلې پوډر لاله زه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپی هم تر مخه بولي. مه په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته نه پرېږدي.
اسلام یا ته راشه، یو دو دو وهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیا، زه په سچ کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي، هره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پوډرې نارې راپسې وایي. که سوال کوو وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه نو څه وکړو؟ ته واغله وکړو.
یار اسلام یا، مغزه دې راوخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلاً ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په سترګه راته ګوري، که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته څپلۍ غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه راکوي.
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته وایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیا یو ښه کار مې پیدا کړی و، د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاون مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
نو چاره څه ده اوس چیرته ځې زوروره
غواړم چې د پخوا په شان بیرته د عزت ژوند ولرم ژبخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم یاره کمالیا که د ما منې نو راځه چې دواړه لاړ شو
یاره زما خو له لاسه نه کېږي زه وروره هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې زمونږ یارې
زه چې نه ځې بلا مې درپسې زه خو دادی لاړم
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.